السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې فرهنګي او ادبی مسالې پکې راخستل شوی. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ویلي په هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز فعالیتونه نشي زغملی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره کا زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، در شی به نه یو سره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لار کې نن پنځشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړي دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه‌شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. دا و خبرونه ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه او د غراز فیسبوک پاڼه کې مونږ دلای شي. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼه آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پایل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بی برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوه او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بلل یې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هیدار بار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تګ منع شوې دي. دنیم کال کې چې هند جلې له ښوونځي فارغ شوې نه ده. چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي، دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجنیر، بیا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پات دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی، باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
دا چې طالبان ولې نه دي توانېدلي چې په دریم پرله پسې تعلیمي کال کې هم د نجونو ښوونځي پرانیزي، په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د په هر صورت دا هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو وخت نه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده. د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدل سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید د نوي علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفر ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامدار مشران، علما، ملکان، سپین ګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره صاحب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه د شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولا کم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جامو د وجې د رسته پاتې والد وجې د چلو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګانو او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی تېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حلوي هغه به حلېږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړي.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځ تر حمله وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترګري لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکاره وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګري هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونی داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوي وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وجل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپله خاوره کې د ګڼو حملو مسؤول هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو، آزادی راډیو مجله پیلیدونکو دا خو روستای راپور را اخلو. هغه دا چې په غزنی کې د یوې موسسې په مالي ملاتړ لسګونه ځوانان لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغه شوي دي.
تیره ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوي کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشړل شوي وو، له شپږ میاشتنۍ بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکیسخ.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسه کې کار وکړو، او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل راغلي وو. د خوشحاله له دې مؤسسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي، او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
دغه ظلمو او تنکي ځوانانو ته د افغانستان پرمختیایي ولسي خدمتونو موسسې شپږ میاشتنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسؤول محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې 4 اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول شوي وو او په کورونو کې بېروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاشتنی و. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول شویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل دغه ځوانان تر 3 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته 600 کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دوی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو، دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل، او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمان نړیوال څه ته شعر وای د څوتن افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې او هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابري شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی ملسیسی لې وکال سره پرتله کړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیرو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر اونی زغونډې په منظم ډول روان وي چې وغونډې داخلي ملال شاعری ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي 12 سیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعری پروین ملال نظر پوښتله.
مخه خو د شوزو د شعر په ایسه کې یعنی دغه شوزی نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډیرې سوي دي نجونې شوزی ډیرې او ښه روانې دي. د شوزینه شاعري اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ ښه روان دي.
د کمیت وبخښه که کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ستا د لاس شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا ویني جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته زمینې او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د وخت په ډېرو دو سره د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیش.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شعر.
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ تل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی موسیقی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکې. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړیو وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي د اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخې. دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شیری، کار څومره بیکاره شیری، کار څومره کمزور شیری باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمن دي ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هیڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریات پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلل یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ونه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځواني منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې د چ په اختر کې به بیرته اونیز غونډه پیل شي. د دې بهیر د وې شاعري ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. دی تورو تورو ماخامو په خاطر، دی تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، پښتو داستا لپاره چوپ پاتیم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درې ته می څومره محبت شیندلای، درې ته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر اومان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه داسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې د فرزن کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلرې، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو باندې خپل کړم کله کله دا هوا حس خوږه شي خو رباب مې نغه کیږي مرغلره لکه خو ماشوم په څله چا خپوي خاچې ګوته مې د اور لغاړې وسوه اوبو وړی کاغذي قایق مې ورک دی مرغلره د ژوند غېږه کې توب نشوم تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی د شعرونو په کتاب مې د قسم وي کله کله خو د زهرو سره سم وي بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاحیر یم لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولې سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلې ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا 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 اے د عشق د کعبی منځا اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګلو جانانا د خایست اے د عشق د کعبی منځا د خایست د کور اسمانا لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دی میچم په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری چې پړاو مې راته څاري په قدم قدم دې میجم په قدم قدم کې ښکاري تم شپه په پریواتی تم شپه په پریواتی تم لمر پراخاتی تم شپه په پریواتی تم لمر پراخاتی د حیرت د افق بریدا تم شپه په پریواتی تم لمر پراخاتی د حیرت د افق بریدا د حیرت د افق بریدا تم سترګي د کاتی د حیرت د افق بریدا تم سترګي د کاتی ستړي ورځ می تا ترسي ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامي ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامي تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام ستړي ورځ می تا ترسي تم دما د ماخامي تم کانو کې چینه پور غوی کې می جام رانه پټشي راته ګوري رانه پټشي راته ګوري همي پیري همي پلوري رانه پټشي راته ګوري همي پیري همي پلوري ته پکوم از مکه اوسي ته پکوم از مکه اوسي ته لکوما خاصکا اوري رانه پټشي راته ګوري همي پیري همي پلوري ته پکوم از مکه اوسي ته لکوما خاصکا اوري ته پکوم چم کې مشته ته پکوم چم کې مشته لگا پته د کور راګه ته پکوم چم کې مشته لگا پته د کور راګه د ایرو لپم واخلا په ورغوي کې اور راګه د ایرو لپم واخلا په ورغوي کې اور راګه
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی نور ناهیل یا موستره سوزیدل می زیگر دی زه آدم شوی یوازه لمب شوی می وزر دی
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر ولیکي.
اما شعر پانس آزادی راوی زدا تاسو آزادی راډیو مجلې دغه نه مالک د شعرانو څخه شعر نه ویده ما تم د سی واسو درې د شوق خاطر درې د حکم شاعرانو څخه سره شی نو لکه مقافه او ردی پاندا شاعری کوم یو وزن کوم دردون کې کوم ازات سره د شعرونه دي او څنګه د ما ما شوق راغې ما د شعر د مخه کړل د نن کله کې شعر دي
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي
تقریبا د نن کله کې د پاندو سایا سپته شعر راځي سپته شعر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشی برتا بوسو دازه سیولنه پرتا سیما دا دوگونا خلق نالوستا دیگونا غب کنستا دا دا دور تقریق قصد دا ما دا دا سیما که باوال شهر زنگ دا هاری مایی دا کرده دا دوگونا از خلق نستا قیم دا سلر دی غاقات غاق دی و سیل دی
دا ادبی مجلی دا وریدون که محمود منا نکبم دا بلخ مولانا جلال الدین رومی وی زد مرغانو پتیر سندری وایم دیتا چرت نوهم چو څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لوي خبرتیا ورسته د مسافر مرغانو پاړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لاره تک سره محسوسیده دوی وای په څړمن کې چې ټول مرغان په وطن ترغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځای کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي نور حال په دې راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري دی وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو مولای زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوې به یو یو ورړ بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګ څړم باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلې به شپهم کوله او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو
شاغلای خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونې توپیر ورسره کید خو وس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل دا وربش او شلشم او ځینی نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بل بل خو ځب قسم جړانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورو لمخ شي د ډونډونه او بغلون ته به بو ولاړ دی ولې حاله ته وکنهسته نو دغه ټول علایم قرین دي دی ولې چې سرلی دي جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو وسنې زمانی شرایط اخلمي وضعیت دا چې پیکسو چې د دوبه په زمې کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسې منی د زمې ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ور سره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونه عموماً د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانی په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اوالې کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته سو ته هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوو د سره د دوه په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټول برستنی به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکو دی دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمونی خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مرات لکدا تسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو سپین یو شین وزیر په نام غټ غټ ځانو ته ورته دا به يم کار کول دا نور ځانیم استه ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منځ کې سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي
لهم دې راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
بامی بل خراپا سا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا پسر لیتا عشق را خور کا پسر لیتا عشق را خور کا لزاڑ امل بلا دا لزاڑ امل بلا دا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سیستان واوڑا دہل من مستا صفاشا پدر غونی سیستان واوڑا دکابل ار غوان خلقا دکابل ار غوان خلقا دبگرام ہوا کڑخادا دبگرام بخارا تا وگما یو سب چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا لبامی بل خارا پاچا لبامی بل خارا پاچا دنوروز د سحر بادا دنوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا